او دویمه چې ډیره د ویری خبره ده پکې دویم کوم کوششونه دي چې هغه مونږ ډیر په شوق سره کوو او د هغې متعلق زمونږ دا خیال وي چې مونږ ډیر محنت کوو د دنیا د پاره نه د دنیا خو لا جدا کوششونه دي د دین په معامله کې کوششونه کول لکه چې مونږ ټول کوششونه کوو او بیا څو شي په هغې کې ریاکاري راشي چرته مونږ په چا باندې احسان جتا وکړو یا د شهرت لپاره څو کار وکړو او هغه ټول محنت لاړ شي او برباد شي زمونږ دا خیال وي چې ګنې مونږ ډیر ښه کارونه کوو زه دا کومه هغه کومه او بنده ښه مطمئن وي چې مونږ ډیر ښه کارونه کوو ظاهره ده نیکۍ کوي لیکن هغوی چې د نیکۍ جمع کولو د کاره پاره کوم بیګ اخیستی وي په هغې کې لاندې غټ سوری دی او چې هغه پکې نیکي اچوي نو هغه ترینه غورځیږي او هغوی ته دا هم پته نشته چې لاندې پکې سوری دی اوس چې هغه منزل ته ورسي نو څه به وشي بیګ به خالي وي او په هغه ځای کې به ډیر غټ ضرورت وي د کومې ورځې دپاره چې محنت وکړو نو هغه شی په هغه ورځ د لاس نوتی دی خالي لاسونه ولاړ دي ټول بیګ خالي دی هغه خو په هغه ځای غورځېدلی دي دوی به جمع کول او هغه به په هغه ځای غورځېدل او پته ورته هم ونه لګېده نو چې د چا عمل د مخلوق د خوشحالولو دپاره وي هغه عمل د ثواب نه محرومه دی ستاسو څو خیال دی چې په آخرت کې به میلاو شي دلته ضایع شو هر څو هغه د سراب په شان دي تاسو معراج کتلی که نه په صحرا کې چې سراب وي که نه خلکو ته داسې ښکاري لکه چې اوبه دي او چې هلته لاړ شي نو هیڅ هم نه وي د ورایه ورته اوبه ښکاري نو دا شان د هغوی منډه تړوي چې په آخرت کې به راته ډېر څه میلاو شي جنت زموږ لپاره دی لیکن مخکې څه کېږي هېڅ هم نه وي د دې نه ډېره پناه غوښتل پکار دي ځکه چې دا د تباهۍ شی دی دغه شان د دنیادارو څنګه ریاکاري وي کورې سجاو کړي وي اعلی فرنیچر وي پکې په ودونو کې ښې ښې جامې اغوندي او کورې ښه سجاو کړي وي څه سره وي هم نه ځکه چې هغوی خلکو ته ښکاره کوي روټۍ خو څوک د چا نه ویني لیکن فرنیچر خو به ټول ګوري که نه نو دا ریاکاري نه ده دا د دنیادارو ریاکاري ده لیکن د دیندارو څنګه وي چې ما ته ټول نیک وایي او بیا دا هم یو ریاکاري ده چې که موقع وي او که نه وي بنده حدیثونه بیانول شروع کړي چې خلک وګوري چې زما سره څومره علم دی او زه څومره نیکه یم او چې چرته په مجلس کې کینه نو خپلې شونډې رو رو رپوي چې خلکو ته پته ولګي چې زه د الله تعالی څومره ذکر کومه او چې څوک د چا بدي وایي په هغې باندې ډېره غصه کول او د قرآن تلاوت کول چې خلک دا وایي چې دا د الله څومره ذکر کوي او څومره د الله تعالی نه ویریږي دغه شان په عمل کې ریاکاري راځي که څنګه ریاکاري چې په لباس یعنی جامه کې ده نو دغه شان په عمل کې هم راځي چې بنده اوږدې اوږدې سجدې کوي او اوږد اوږد رکوع کوي چې د دې بنده په مونځ کې څومره خشوع ده په جهاد کې او په صدقه کې خیرات په هر سیس کې په هر کار کې خامخا د خشوع اظهار کول چې زه څومره نیک او زبرګه یم دغه شان چې کوم نیک عالمان خلک دی چې زه خو د فلانی سره میلاو شوی وم ګوری دی څومره ښه دی د فلانی سره میلاویږي او په ریاکارۍ کې ضروري نه ده چې بنده ته دې مال میلاو شي بلکې حبیجا چې ما زما دې مرتبه وي زما دې سټیټس وي د هر چا مال نه وي په کار څومره عبادت ګزار دي او راهبان دي چې د ګرجو نه راوځي د هغوی د مال لالچ نه وي هغوی مرتبه غواړي هغوی په خلکو کې اوچت مقام غواړي د خلکو نه تعریفونه غواړي شهرت غواړي او په دې کې څو هرج نشته کو بنده نه غواړي او میلاو شي ورته او که هغه د انسان نه لاړ شي د بنده سره غم نه وي ځکه چې هغو ته پته ده چې ما د دې دپاره خو نه کول چې کله د چا غم شروع شي چې اوس به زما څوک تپوس کوي اوس به زما څوک تعریف کوي او چې زما سره پوزیشن نه وي نو څوک به زما تعریف کوي او څوک به زما واوا کوي او که بنده خفه شي چې زما سره خو مخکې ډېر پوزیشن و اوس به زه چاته څه ښکارم نو پوه شئ چې ضایع شول هر څو دا هغه افت دی چې انسان برباد کړي او مخلص خلک چې وي نو هغوی د ریاکارۍ نه ویریږي هغوی خپل نیک اعمال داسې پټوي څنګه چې عام خلک خپل خراب کارونه پټوي ځکه چې د هغوی اعمال خالص پاتې شي او الله تعالی هغوی له د قیامت په ورځ د اخلاص بدله ورکړي او ریاکاري ولې کیږي د تعریف شوق او هغوی له مزه ورکوي چې کله د هغوی څوک تعریف وکړي چې خلک دا ونه وایي چې دا خوړو څه دنه او بیا هغوی وایي چې مونږ ته د خلکو نه څه نه څه میلاو شوي
تاسو نه دی اوریدلی چې د نبی کریم صلی الله علیه په مخ کې چا وویل چې یا رسول الله، تاسو ګورئ چې یو سړی د بهادرۍ لپاره جنګیږي، څوک د ملګرتیا لپاره جنګیږي او څوک د ریاکارۍ لپاره جنګیږي، نو په دې کې د الله تعالی لپاره څوک جنګیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه کس چې هغه د الله تعالی د کلمې د اوچتولو لپاره جنګ کوي، او چې څوک د بهادرۍ د خپلې قبیلې یا د خپل شهرت لپاره جنګیږي، نو د هغو هیڅ هم نه قبلیږي. او تاسو ته پته ده چې هغه درې کسان څوک دي چې د هغوی دپاره به د ټولو نه مخکې اور بل شي؟ یو به هغه کس وي چې هغه به د الله تعالی په لاره کې شهید شوی وي، او هغه به شهادت د شهرت لپاره کړی وي چې زه شهید مشهور شم. دویم به هغه عالم وي چې هغه به علم د شهرت لپاره زده کړی وي او ریاکاري به یې کړی وي. دریم به هغه سخي کس وي، په ظاهره خو به هغه داسې ښکاري چې د الله تعالی په لاره کې پیسه ولګوله، دغه شان په ظاهره باندې خو هغه یو ډیر ښه عالم وي، او په ظاهره باندې هغه د الله تعالی په لاره کې شهید شوی و، لیکن په ټولو کې چونکې ریاکاري وه، نو د ټولو نه مخکې به هغوی جهنم ته واچولی شي. یو سړی دی چې هغه په پټه باندې عمل کوي، او که د هغو متعلق چا ته پته ولګي د هغو دا نیت نه و، نو د هغو د پاره ډبل یعنی دوه جرونه دي، یو د پټولو او یو د ظاهرېدو. یعنی هغه انسان خپل تعریف نه کوو، لیکن په خپله د هغو د نیکۍ پته ولګېده، نو داسې نه ده پکار چې زما خلکو ته د نیکۍ پته ولګي او زما دي خلک عزت وکړي. دا بیا په ریاکارۍ کې راځي. او که چېرې څوک غواړي چې ټول خلک دي زما په نیکۍ کولو باندې خبر شي، نو د هغې سره اجر ضایع کیږي. او تاسو ګورئ چې زموږ اسلاف څنګه و. سبحان الله، الله اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز چې و، د هغو د ژوند تاریخ چا لیکلی دی، نو په هغې کې د هغو په باره کې لیکلی دي چې کله به حضرت عمر بن عبدالعزیز خطبه ورکوله او یا به یې سولیکل، او چې کله به د هغو په زړه کې لویي راغله او یا به د لویۍ د پیدا کېدو خطره هغو محسوسوله، نو په ویلو ویلو باندې به چوپ شو، او یا به یې سولیکلي و نو هغه به یې اوشلول، او وی به چې یا الله، زه د خپل نفس د خرابۍ نه پناه غواړم چې په ما کې غرور رانه شي، او مونږ وایو چې د الله په فضل باندې ما دا وکړل، ما هغه وکړل، نو چې د الله په فضل دې وکړل، نو خلکو ته د وینا څه ضرورت دی بیا؟ او که چېرې تا واقعي د الله دپاره کړی وي، نو بیا د وینا څه ضرورت دی؟ او که واقعي دا خبره تاسو منئ چې د الله په فضل سره مې کړی دي، نو بیا پکې د ویلو چاته څه ضرورت دی؟ بیا پکې ستاسو کمال دی. لیکن مونږ د الله فضل هم وایو، او ورسره ورسره د خلکو په مخ کې هم وایو. هغه هر څه ضایع شول، په هغې باندې د جړا ضرورت دی. او د حضرت عمر بن عبدالعزیز چې به چا تعریف کوو، نو هغو به فرمایل چې زما کوم حال دی، او د هغې تاسو ته پته ولګېده، نو تاسو به زما طرف ته هم نه ګورئ. الله اکبر. څومره کوششونه چې حضرت عمر بن عبدالعزیز په خپل دور کې د دین د تبلیغ دپاره کړي وو، تر نن ورځې پورې تاسو د هغوی د کوششونو متعلق اورئ، او په خپله دومره عاجزي به په هغو کې چې هغه کله په مرض الموت کې و، نو خلکو ورله مشوره ورکړه، که چېرې تاسو مدینې ته لاړ شئ او هلته وفات شئ، نو د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دفن شئ، او هلته د یو قبر ځای لشته، نو هلته به تاسو دفن شئ. نو هغوی وفرمایل چې د اور نه علاوه که الله تعالی ماله هر قسم عذاب راکړي، نو زه به یې په خوشحالۍ باندې برداشت کړم، لیکن زما دپاره دا خبره گواه نه ده چې الله تعالی ته دا معلومه شي چې زه خپل ځان د رسول الله په خوا کې د خښولو قابل ګڼم. زه د دې چرته قابل یم؟ دا به د هغو عاجزي. عبدالله بن مبارک دی، د هغو نوم په ډیرو ښو خلکو کې راځي، لیکن هغو غوښتل چې زه ګمنام یم، یعنی ما څوک نه پیژني. نو یو ځل د یو سبیل نه د اوبو اخیستو دپاره لاړو، هلته ډیره ګڼه وه، د خلکو یو غټه ډله راغله، او دله دومره غټه دیکه ورکړه چې دی اخوا ارتاو کړو، او چې راپاسېد نو خپل ملګري ته یې وی چې ژوند داسې په کار دی چې زه نه چاته غټ بنده ښکاره شم او نه ما څوک پیژني. الله اکبر. او مونږ خو د غټ جوړېدو ډېر کوششونه کوو، او ځینې داسې اوچت خلک دی چې هغوی وایي چې مونږ ښکاره نه شو خلکو ته، نو د هغوی یو غټ مقام او مرتبه وه، د خلکو په زړونو کې د هغو دومره احترام و چې هر وخت به د هغو شاګردان راتلل،
خلکو به ډیر عزت کوو، او چې کله هغو ولیدل چې هر ورځ خلک سیوا کیږي نو خپل کور یې پرېښودو او کوفې ته لاړو، او هلته یې په یو جنګڼه کې اوسېدل شروع کړل چې زه د خلکو د نظرونو نه پناه یم، که څوک د دین لږ شان خدمت کوي که نه د هغوی خلک ډیر احترام کوي، او یا د هغوی ډیر تعریفونه شروع شي، یا هغې ته استاد ویل شروع شي، او یا د هغې په مخ کې څوک د ویرې خبره نشي کولی، او بیا په هغو باندې څوک نکتچینی نشي کولی، او د هغو د خدمات بدله هغو له خلک ورکړي، نو انسان هغو له هیڅ اجر نشي ورکولی. د هغې اجر خو الله تعالی ورکوي، او که هغه د الله تعالی د طرف نه هم ضایع شي نو بیا به څه کیږي. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې جنت چې دی کنه دا ستاسو د یو څو ورځو د عمل بدله نه ده، دا ستاسو د اخلاص اجر دی. الله تعالی ستاسو اخلاص ګوري. الله اکبر. یعنی د زړه د اخلاص کول که هغه وړوکی کار هم وي لږ عمل کافی دی چې د خلوص سره وشي، او د اخلاص سره یو کجوره ورکول هم د احد غر همره اجر لري او په ثواب کې برابر ده، او د ریاکارۍ ټول اعمال به د دوړي په شان والوزي. حضرت لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته نصیحت کړی و چې ای زما بچړګیه، که یو عمل د شړشمو د دانې امره هم وي، که هغه په ګټه کې دننه وي، په ځمکه کې دننه وي، یا په آسمان کې وي، نو الله تعالی به هغه راوباسي. الله تعالی ډیر لطیف دی، د ډیر وړوکي وړوکي عمل قدردانی کوي، او هغه په هر څه باندې خبر دی. نو خلک څه وایي چې دا ریاکاری به مونږ پټې کړو په هغه ورځ چې به جهنم مخامخ راوړی شي. که په نیتونو کې فرق وي نو آیا دا مونږ د الله تعالی نه پټولی شو؟ لکه څنګه چې مونږ ویلي وو چې انسان به د خپلې اعمال نامې نه په خپله ویریږي، هغه به په دې ویریږي، هغه ته به د خپلو ګناهونو پته وي چې ما څه کړي دي، او هغه ته دا هم پته ده چې په دې کې ریاکاری ده، او ما دا هر څه په کوم نیت باندې کړی وو د هغه ټول به پته ولګي. نو دا اعمال که چېرې د اخلاص نه خالي وي، که بیا بنده خپل ځان له ډېره تسلي ورکوي چې زه خو ډېر ښه کارونه کوم، او خلک ما ته خوش اخلاق وایي، او خلک ما له تحفې راکوي، او د بل د کار دپاره زه زغلم منډه وهم، او د بل ټول مشکلات او مسلې ما ته خپلې مسلې ښکاري، د غم دپاره زه د خلکو کورونو ته ځم، د خوشحالۍ په موقع باندې د هغوی مبارکۍ کوم، خلک زمانه ټول خوشحاله دي، او ما ته ځان هم ښه ټیک ښکاري. لیکن که دا خوش اخلاقي بنده په دې نیت کوي چې خلک ما ته خوش اخلاق ووایي، چې خلک دا ووایي چې دا څومره ښه ده، او زه د خلکو څومره مدد کوم، چې خلک وایي چې په دې کې څومره صبر دی، نو هغه ټول د نیکۍ کارونه بیا ضایع شي. چې څوک د دنیا د فائدې دپاره اخلاق والا جوړ شي، هغه اخلاق والا نه دی. ټیک ده، با اخلاق کس هغه دی چې دا په کې خپله فایده نه وي، او بیا هم هغه د خلکو سره خوالی او نیکی کوي. چې کله مونږ د چا خدمت په دې نیت باندې کوو چې دا بنده به هم زما په کار راشي، او دی به ما له شاباسۍ راکړي، نو ځکه زه خدمت خلق کوم، داسې نیکۍ خلک د جهنم د عذاب نه نشي بچ کولی، دا خو به دلته ضایع شي. که ډېرې نیکۍ هم وي، الله تعالی چې بدله ورکوي که نه، نو په هغه عمل چې هغه خالص وي او خاص د الله د رضا د پاره وي، او په آخرت کې د عذاب نه د بچ کېدو د پاره وي. چې څوک د خپل سوغرض د پاره د چا سره نیکي کوي، نو د هغې عوض به انسان ته نه میلاویږي، ځکه چې هغو ته به وویلی شي چې تا دا هر څه د خپلې دنیا د پاره کړي وو، د هغې اجر تا ته په دنیا کې میلاو شو، دلته د هغې هیڅ اجر تا ته نشي میلاویدی. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د راهبانو په طرف تیرېدو، هغوی د دنیا نه ځان بالکل جدا کړی دی، ډیر عبادتونه کوي، په هره دویمه ورځ روژه نیسي. حضرت عمر رضی الله عنه چې وکتل چې هغوی خپله ټوله زندګي لګولې ده، او دومره محنتونه یې کړي دي، او چې د هغوی دا دومره ګران کارونه یې وکتل، نو په ژړا شو. خلکو چې تاسو ولې ژاړئ، څو شو ستا سره؟ هغه وفرمایل چې تاسو دا آیت نه دی ویلې: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. چیده دی طول کوششونه شرک والا دی، ریاکاری هم شرک دی. کسوک پا اسلام کی ریاکاری کوی یا بدتونه کوی، اغوی وای چی مونگ دیر خکار کوو، او داوی طول محنت دل تزای شو. ریاکاری هم دغه شی دی، او دغه شان چې چا عقیده صحیح نه وي او محنت کوي، نو دغه به هم دغه حال وي چې
چورک شو دا غو ټول کوششونه اوس تاسو ګورئ د عیسایانو راهبان دي د هندوانو پندتان دي او یا بود مذهب دي پاغي کې دوی رهبانیت طرف ته لاړ شي نه ودونه کوي هیڅ هم نه کوي بس د دنیا نه یوازې شوي دي سخت سخت عبادتونه کوي روجې نیسي یا د شپې عبادت کوي یو هندو خبره کوله چې زموږ د خاندان جینۍ په یو داسې کور کې واده شوې ده چې هغه سحر درې بجې پاسي او بیا لامبي کو یخنی وي او کو ګرمي وي کو خفه وي او کو خوشحاله وي کو هر څنګه حالات وي هغه درې بجې عبادت شروع کوي او د سحر پورې عبادت کوي نو زموږ لور ډېره تنګه شوې ده ځکه چې هغه داسې نه وه عادته او دا خلک ډېر کټر هندوان دي یعنی د دوی دا ټول محنتونه به ضایع شي برباد به شي ځکه چې د دوی لاره صحیح نه ده کارونه هم ډېر غټ غټ کوي او د هغوی هم دا خیال دی چې موږ ډېر ښه کارونه کوو او په خوشحالۍ خوشحالۍ سره یې کوو د هغوی دا خیال وي چې د دوی به راته ډېر غټ ثواب میلاویږي او د هغې د الله په نزد هیڅ قیمت نشته د هغې قیمت زیرو دی عقیده صحیح نه ده او یا به د آخرت نیت نه وي کړی د دنیا د پاره به یې کړی وي او یا به ټول د دنیا د پاره کړی وي او که د دین د پاره هم کړی وي خو نیت یې د دنیا د فایده وو پوه شوې په دې خبره که د دنیا د پاره کړی وي نو هغه خو د دنیا د پاره شو او که د دین د پاره کړی وي خو نیت یې د دنیا وو نو بیا به هم دغه حال وي او که د شرک سره هم ډیر غټ عمل کړی وي چې هغه خلکو ته ډیر غټ عمل ښکاره شي او نور خلک ورته هم وایي چې هی څومره ښه عمل دی د دو که په عمل کې شرک یو بنده ډیر هم ښه عملونه کوي چې دا زه د الله دپاره کوم او شرک وي په عمل کې نو د هغې هیڅ هم قدر او قیمت نشته او موږ خلک وایو چې زموږ عمل د دنیا والو خوښ شي او هغې رانه راضي شي زه داسې کوم ما دا وکړل دا زما کامیابي ده د هغې نه به تا ته څه میلاویږي هغه الله تعالی ته قبول نه دي او موږ د وړو وړو سیزونو په نقصان باندې خفه کیږو او چې د چا د ژوند ټول کوششونه ضایع شي او ټولې نیکۍ برباد شي نو ولې په نیکۍ کولو کې محنت نه لګي روژه نیول تهجد کول ښه منځونه کول د چا مدد کول د الله تعالی په لاره کې ورکول نو ولې په دې کې محنت نه لګي ډېر محنت لګي ډېر کوشش لګي په انسان باندې ستړیوالی راځي او د هغې باوجود انسان نیکۍ کوي او که چیرې دا نیکۍ برباد شي نو بیا به د هغه انسان څه حال وي خاص طور چې انسان خوشحاله وي چې زه ډېر ښه کوم نو بیا به څه حال وي د هغو او هلته بنده ته پته ولګي چې زما نیکۍ برباد شوي دي الله اکبر ځکه به داسې خلک ډېر افسوس کوي او هغوی به ډېر نقصان والوي یو هغه بنده دی چې هغه هیڅ هم نه کوي او نه هغو ته خپل ځان کامیاب ښکاري هغو ته پته ده چې زه په ګناهونو کې ډوب یم او یو ډېر په زوم کې دی مثلا تاسو ډېر ښه کار کوئ چې زه به په امتحان کې پاس شم او ډېرې ښې نمبرې به واخلم ځکه چې ماله خو هر څه راځي او هلته هر څه ستاسو په مخ راوغوځېږي چې تو فیل شوې د انسان به څه حال وي نو دا ډېر د ویرې آیت دی او دا هغه آیت دی چې د دې په آینه کې مونږ خپل ځان بار بار چک کړو او وګورو چې اولئک الذین کفروا بآیات ربهم او دا هغه خلق دی چې هغوی کفر یعنی انکار وکړو د خپل رب د آیتونو نه ولقائه او د هغو د ملاقات نه د الله تعالی نخی راغلی او په هغې باندې دوی پوهه نه شو او نخې کومې کومې دي په کائنات کې چې کومې نخې دي له ځمکه د اسمان دی ونې دي څاروي دي مرغۍ دي د دې هر څه په کتو سره په کار ده چې موږ ته خالق رایاد شي او هغوی په دې هر څه باندې غور او فکر نه کوي چې دا هر څه څنګه پیدا شوي دي دا خو د ځان نه نه دي جوړ شوي نو هغوی خپل رب اونه پیژندو او انکار یې وکړو او نور کوم آیتونه دي د قرآن کریم د دې سره هم بنده رب پیژندی شي په دې کې د الله تعالی ذکر دی او د دې نه مو هم رب اونه پیژندو ځکه که تو په کایناتو باندې نه پوهېدې نو د قرآن د ویلو سره به دې الله تعالی پیژندلی وو او بیا هغوی د رب د ملاقات نه هم انکار وکړو او هغوی وی چې دا خو د ملانو خبرې دي اوس د دې انکار نه پس فحبطت اعمالهم د هغوی اعمال ضایع شول د ژوند ټول محنتونه یې ضایع شول او د اعمال نه مطلب څه دی نیکۍ د اعمال نامه معنی ده نیکۍ چې تر څو پورې د بد اعمال خبره نه وي نو د هغوی ټولې نیکۍ ضایع شوې نو ستاسو خو ایمان نه و د الله تعالی په ملاقات باندې تا
خو رب اونه پیژندو، اوس مرضی ستاسو ده کو غټ کارونه هم وکړئ، کو هسپتال مو جوړ کړو، کو یتیم خانې مو جوړې کړئ، د خلکو خدمت مو وکړو، کو ډیر زکاتونه ورکړئ، کانسرټس کوئ، زکاتونه را یوځای کوئ. کو چېرې ستاسو د رب په ملاقات باندې یقین نه وي او تاسو د هغو د آیتونو سره کفر کوئ، فهبطت اعمالهم، د الله تعالی د پاره هیڅ ګرانه نه ده چې هغه د دې اعمال ضایع کړي. یو خبره چې بنده د خولې نه ایستی وي نو د هغې په وجه د هغو اعمال ضایع کیږي. په سورة الحجرات کې راغلي دي
چې د الله او د هغو د رسول نه مه مخکې کیږئ، داسې خبرې مه کوئ د الله د رسول په باره کې چېرته داسې ونه شي چې ستاسو عملونه ضایع شي. تاسو ته پته ده چې ځینې اعمال داسې دي او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې سره د انسان نیکۍ ضایع کیږي او شرک پکې پاول نمبر دی، او د هغې نه علاوه ځینې اعمال داسې دي چې د هغې سره نیکۍ ضایع کیږي، بربادیږي. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، او د قیامت په ورځ به د هغې د سره وزن نه وي. نو ولې به وزن نه وي؟ کیدی شي چې د هغې د پاره تله نه وي، او یا د دې دا مطلب هم کیدی شي چې د هغې د سره وزن نه وي، ځکه چې دوی انکار کړی وو د الله تعالی د آیتونو نه، او ځکه چې دوی انکار کړی وو د قیامت د ورځ د ملاقات نه، نو د هغې وزن نشته. په بخاری او مسلم کې روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت په ورځ به یو قداور یعنی دنګ بنده وي د سو په لحاظ، او ډیر غټ به هم وي. نو ستاسو څه خیال دی، د هغو به ډیر وزن وي که نه؟ لیکن په حدیث کې دي چې د الله په نسبت به د هغو وزن د ماشی د وزر برابر هم نه وي، یعنی دومره به سپک وي. او په بعضې ځایونو کې راغلی دي چې انسانان به هم جوکلی شي، نو د هغو وزن به د ماشی د وزر همره هم نه وي. تاسو ګورئ که څوک ډیره غټه غباره یعنی پوکڼۍ راوړي، لیکن هغه څومره سپک وي، او د وسپنې وړوکي شان ټوکړه هم وي خو د هغې ډیر وزن وي. د چا اعمال ته به نه وي کتل چې اعمال یې ډیر دي، نو وزن به ډیر وي، ضروري نه ده. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که د دې خبرې تاسو تصدیق کوئ یعنی دلیل ګورئ، نو فلانې آیت وګورئ، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، د قیامت په ورځ به دومره غټ او دنګ بنده وي لیکن د هغو به هیڅ وزن هم نه وي. او دغه شان ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې د قیامت په ورځ به داسې اعمال راوړي شي د جسم په لحاظ به د تهامه د غرونو برابر وي، د غرونو برابر به د هغې سایز وي، لیکن په تله کې به د هغې هیڅ وزن نه وي. الله اکبر. کو تاسو د وچو پاڼو غټ ډیرې جوړ کړئ خو د هغې بالکل وزن نه وي، او هوایي ډیر په اسانه باندې والوزوي، هغه خو ډیرې سپکې وي، په کتو باندې ډیرې وي. نو موږ د خپلو عملونو ډیر فکر پکار دی چې هغه عمل د الله په نیز څنګه دي. که چېرې په هغې کې ریاکاري راغلی وي نو هغه به د ایرې په شان والوزي، په لاس به در نه شي، هسې ایره به وي. نو د دې د ټول عمر اعمال وګورئ چې هغه به په تله کې اوتللی شي، نو د هغې به وزن نه وي، او چې وزن یې نه وي نو څه به وي؟ ځکه چې اخلاص پکې نشته، ټول اعمال ضایع شو. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا، دا د هغوی بدله ده په وجه د دې چې هغوی کفر کړی دی. واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا، او هغوی مذاق وکړو زما د آیتونو او زما د رسولانو. نو د هغوی ژوند څنګه و؟ په خپل ژوند کې هغوی زما په آیتونو پورې ټوقی کولې، او زما د رسول به مزاق کوو. ګورئ نن مزاق د رسول په ذات پورې خوڅوک نه کوي الحمدلله، لیکن د هغو په طریقو پورې ټوقی کیږي، په سنتونو پورې خنداګانې کیږي، په خبره خبره پورې موږ له خندا راځي، او هغوی هر څه ته ډیر د حقارت په نظر یعنی په کوز نظر باندې ګوري. یو عام مزاقي او یو وی چې چاته ډیر ښکته کتل او په هغې پورې خندا کول. د مثال په طور که څوک د چا اوږده ږیره ویني نو په هغې پورې خنداګانې کوي، نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خندا ده چې کله د هغو په طریقو پورې خنداګانې کیږي. او چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ځي نو بیا په هغوی پورې خنداګانې شروع شي، او بیا د الله تعالی په آیات پورې خندل د الله تعالی په احکامات پوری خندا کول او داسې خبرې کول چې دای کله په قران کې لیکل دي او دا ورته پته هم نوي چې هغه خبره په قران کې وي.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بیا هغه خلق چې هغوی ایمان راوړو او صالح عمل وکړو. اوس دا یو خبره وګورئ، دا د اویا ځلونه زیات آیتونه دي په قرآن کې چې په هغې کې په ایمان او صالح عمل باندې خبره شوې ده. نو تاسو ماته دا ووایئ چې چېرته صرف په ایمان راوړو باندې د جنت وعده وي او د عمل خبره چې پکې نه وي؟ ولې نه دی راغلی؟ ځکه چې عمل له دې خبرې ثبوت دی چې په مونږ کې ایمان شته. کوزو دا ووایم چې په ما کې ډیر ایمان دی او هر ځای دا خبره مشهوره کړم. نو تاسو ماته وایئ چې ایمان شته؟ نو عمل وکړه او بیا ماته ووایه، ځکه چې په یوه خبره باندې ستاسو یقین وي، تاسو هغه شی منئ. مثلا ما دا خبره ومنله چې خدای نخواسته سبا چېرته د واورو طوفان را روان دی، او که زما په دې خبره باندې یقین وي نو اوس زه به څه کوم؟ اوس که ما دا خبره منلې وي نو بیا به زه هسې نه کښېنم، بیا به زه د هغې لپاره تیاری کوم، انتظامات به کوم، کور ته به سامانونه راوړم، اوبه او راشن به راوړم، د واورې دپاره به زه انتظام کوم. او که زه دا ووایم چې دا خو دوی هسې دروغ وایي نو بیا به زه هېڅ نه کوم. چې کله ستاسو په یو خبره باندې یقین وي نو بیا بنده په قلاره نه کښېني. نو د یقین څنګه پته لګي؟ د هغې دپاره تاسو څه کار روایي کوئ؟ دا خبره صحیح ده او که نه؟ ها، رښتیا ده که نه؟ چې د چا یقین وي چې زه به د الله تعالی سره ملاقات کوم او ما ته د الله تعالی په مخ کې ودرېدل دي، د حشر ورځ را روانه ده، ما ته حساب کتاب ورکول دي، نو ستاسو څه خیال دی چې هغه به هسې کښېني؟ ما ته چا په خپله خوله ووي چې زموږ نه عمل نه کېږي. زه تا ته مخکې ویل غواړم، زما نه د عمل توقع مه کوه، چې ګنې زه به عمل وکړم. نو بیا زه څوله قرآن وایم؟ ولې راشم داسې مجلسونو ته چې زه عمل نشم کولی؟ تا د مخکې نه داسې سوچ وکړو او فیصله دې وکړه. مونږ خپل ځان ته مسلمانان خو وایو، ګورئ د عمل متعلق زما نه تپوس مه کوه. نو ای د خدای بندیانو، چېرته یو آیت خو ما ته داسې وښایئ چې بغیر د عمل کولو نه تو تلی شئ جنت ته، او تو دا څنګه ویلی شي چې زما ایمان شته او تو د عمل سره د هغې اظهار نشي کولی؟ نو ایمان خو د چا د هغه وخته پورې معتبر نه دی، یعنی هغه اعتبار والا نه دی، په هغو باندې بنده یقین نشي کولی تر څو پورې چې هغو عمل نه وي کړی. نو ایمان او صالح عمل، ایمان او صالح عمل، صالح عمل ډیر ضروری دی. او صالح عمل کوم یو وي؟ صالح عمل هم ګورو. صالح عمل هغه نه دی چې زو او تو ورته صالح عمل وایو. صالح عمل هغه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه ثابت وي. صالح عمل هغه دی چې په هغې کې اخلاص وي. دا دوه شرطونه دي د صالح عمل لپاره. اوس که مونږ ووایو چې زه خو ډیر ښه صالح عمل کومه، او که په هغې کې دا دوه شرطونه نه وي نو هغه به صالح عمل نه وي. که مونږ ډیر وایو چې مونږ ډیر ښه ښه کارونه کوو، ټیک ده؟ نو دا یو خبره ده. او بل په صالح عمل کې دا هم ده چې کو انسان وایي چې زه مسلمان یم، لیکن که زه سنې کیو نه کړم، عمل ونه کړم، زما زړه ډیر صفا دی، زما نیت ډیر ښه دی. زموږ زړونه خو د هغه خلکو نه ښه دي چې څوک حجابونه اچوي او پرده کوي، ځکه چې زموږ نیتونه ډیر ښه دي، زموږ زړونه ډیر صفا دي. دا دروغ دي او ځان له دوکه ورکول دي. دا شیطان تاسو دوکه کوي. تاسو وایئ چې زه مسلمانه یم، خو نه به زه حجاب کوم، نه به زه مونځ کوم، نه به زه قرآن طرف ته راځم، نه به زه روجې نیسم، او د الله تعالی حکم ځکه نشم منلی ځکه چې عمل زه نه کوم. نو دا دوکه ده. ایمان بغیر د عمل نه هیڅ هم نه دی. که چېرې دغه شان څوک جنت ته تلی نو بیا خو د ابلیس ډیر حق جوړیږي، ځکه چې هغه خو الله تعالی منو کنه. هغه خو سینکار نه و کړی، بلکې هغه د الله تعالی نه دعا غوښته چې یا الله مال د قیامت د ورځې پورې مهلت راکړي. د دې مطلب دی چې هغه ته د قیامت پته ده او یقین دی پی، او دا ورته هم پته ده چې دا هر څه به ختم شي، او دا ورته هم پته ده چې الله تعالی قادر دی په هر څه باندې. هغه د الله تعالی طاقت هم مني. لیکن مسله کوم ځای ده؟ مسله ځکه ده چې کله الله تعالی حکم ورکړو نه هغه د حکم منلو نه انکار وکړو، د عمل انکار وکړو، نو مجرم شو. پوه شوئ؟ که چې مونږ ټولو په خپل دماغ کې یو کرایټیریا جوړه کړې ده چې ما ته دا خبره صحیح ښکاري او زما دا سوچ دی چې د عمل ضرورت نشته، زما او ستا د سوچ نسو کېږي، ځکه چې څوک قبلول واله دی او څوک فیصلې کول واله دی. ما لیک یوم الدین چې دی، نو هغه ورته صالح عمل وایي که نه؟ او که چېرې هغه ویلی وی چې د صالح عمل کولو څه ضرورت نشته، نو بیا به صحیح وه. چې هغه داسې نه دی ویلي، نو موږ د کوم ځای نه دا معنی جوړه کړې ده چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو کانت لهم جنات الفردوس نزلا، دا هغوی د پاره مېلمستیا ده د جنت الفردوس. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل ځان له فردوس غواړئ، ځکه چې دا د جنت تر ټولو نه اعلی او افضله درجه ده. د هغې چت د رحمن عرش دی، د هغې نه د جنت نهرونه راوځي. دا جنت الفردوس داسې خلکو د پاره دی. او دلته د هغې د ښکلا متعلق نه دی بیان شوي، لیکن په نورو ځایونو کې راځي. او موږ مخکې هم ویلي دي چې داسې نهرونه به وي، داسې رومالونه به وي، کله د انګورو ذکر راځي، کله د انار ذکر راځي، داسې راځي که نه؟ لیکن دلته نه دي راغلي، ځکه چې سبحان الله، الله تعالی فرمایلی دي چې ما خپلو بندیانو له هغو څه تیار کړي دي چې هغه نه سترګې لیدلي دي او نه غوږ اورېدلي دي او نه په یو زړه کې د هغې خیال راغلی دی. او پته ده درته چې دا د کوم جنت متعلق فرمایلی شوي دي، ځکه چې د جنت هم درجې دي. د کمې درجې خو یو جنت هم نه دی، خو یو وي ښکته جنت، بیا د هغې د پاسه، بیا د هغې د پاسه. نو له ټول نه چې کوم اوچت جنت دی که نه، هغه دی جنت الفردوس. هغه داسې دی چې هغه نه یوې سترګې لیدلی دی او نه یو غوږ اورېدلی دی او نه په یو زړه کې د هغې خیال راغلی دی. او که تاسو ته د هغې متعلق وویلی شي، نو تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی، د هغې څوک تصور هم نشي کولی، ځکه چې هغه ستاسو په دماغ او تصور کې هم نشي راتلی، ځکه چې په یو زړه کې د هغې چرته خیال هم نشي راتلی. نو بیا د هغې متعلق څنګه تاسو ته ویلی کېدی شي؟ دا څومره خبرې چې تاسو ته ویلی شوي دي، د حورانو د باغونو، هغه د جنت د نورو درجو دي. د دې جنت متعلق خو تاسو تصور هم نشئ کولی، د کوم جنت متعلق چې سبحان الله ویلی شو، چې الله تعالی د فردوس ونې په خپلو لاسونو لګولی دي، سبحان الله. او په یو بل حدیث کې راځي چې جنت الفردوس هغه جنت دی چې هغه الله تعالی په خپلو لاسونو باندې جوړ کړی دی. او دا صرف د جنت الفردوس په باره کې راځي، او د هغې اوسیدونکي به وي، نو هغوی به د الله تعالی دیدار شپه ورځ کوي. نو هغه جنت به څنګه وي بیا؟ او د هغې قیمت څه دی؟ د ایمان سره صالح عمل. ایمان او صالح عمل ضروری دی د هر جنت لپاره، او د فردوس لپاره هم ضروری دی. نو بیا فرق څه دی؟ کله راشي صرف د جنت خبره، او دلته راغله د جنت الفردوس خبره. نو آیا ټول ایمان والا او صالح عمل والا به جنت الفردوس ته ځي؟ نه. ولی؟ ځکه چې تاسو ګورئ چې دا صورت ته کومې زمانې دی. په آخري زمانه کې به په فتنه دجال کې، د فتنو په دور کې، چې څوک په ایمان او صالح عمل باندې وي، د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنه ته فرمایلی وو چې ستاسو د یو کس به هغه د 500 برابر وي. په هغه وخت کې زما په دین باندې تلل به داسې مشکل وي لکه چا چې په لاس باندې اور یعنی سکروټی خودی وي، دومره مشکل به وي. په هغه وخت کې چې څوک په دین باندې قایم اوسي، نو هغه به د 500 برابر وي. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس کړو چې دا غوی د زمانه د 500 او کو زمونږ د زمانه، نو او فرمایلی شو چې ستاسو د زمانه. نن سبا خلک وایي چې کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي، نو موږ ډیر سو کړی وو، ډیر قربانی به مور کړی و. نو داسې خبره نه ده. کو نن تاسو د فتنو په دور کې خپل دین راټینګ کړی او د ایمان سره ښه عمل کوئ، نو تاسو ته هم هغه شان درجې ملاوی دی شي، ځکه د 500 صحابه کرام امره اجر اونه مومی او د یو امره ته ملاو شي. نو دا هم ډیره لویه خبره ده چې کله په دین باندې تلل مشکل شي او داسې وي لکه په لاس کې چې انګار وي، نو څوک به وي چې هغه به په دین باندې ځي؟ د داسې خلکو د پاره دی جنت الفردوس نزل. او دا وګورئ، په ایمان کې هم ټول خلک برابر نه وي. د چا د ایمان لیول اوچت وي، د چا کم وي، نو د هغې د ایمان مطابق جنت به ورته ملاویږي. دغه شان صالح عمل ټول کوي. موږ ټول الحمدلله منځونه کوو. فرض منزونه ټول کوي لیکن د ټول منزونه یو شان نه وي د چا د منز کوالټي ډیره خوي د چا غ کوالټي کموي او د زینو غ داغې نه کموي نو د صالح عمل کوالټي هم د هر چا مختلفه ده چې د چا هغه بیسټ وي نو ظاهره د هغوی ته به بیسټ جنت ملاویږي او څوک چې مینځواله وي نو هغو ته به د هغې مطابق جنت ملاویږي او ښکته والو ته به ښکته ملاویږي بې شکه احسن عمل به الله تعالی ګوري چې چا هغه بیسټ کوالټي والا وي لیکن بیسټ کوالټي والا ډیر عمل راوړي د ځینو خلکو سره به یو ډیر ښه عمل وي او ځینې به داسې خلک هم وي چې د هغوی سره به ډیر ښه عملونه وي اوس د چا سره یو ډیر ښه عمل وي او که د بل سره ډیر ښه عملونه وي نو دواړه یو شان خو نشي کېدی که نه دلته خبره د کوالټي ده یعنی چې عمل ښه وي یعنی د ډیر عمل خبره نه ده ځکه چې د ښه عمل ضرورت دی لیکن چې عمل ښه شي نو بیا بنده له پکار دي چې هغه ښه عمل سیوا کړي لکه که تاسو دوه رکاته نفل ډیر ښه کوئ نو هغه زیات کړئ څلور یې کړئ او چې کله تاسو څلور ښه کوئ نو شپږ یې کړئ بیا یې دولس کړئ نو داسې مه کوئ چې زه صرف دوه رکاته ښه کولی شم ها دا خبره صحیح ده چې د بیکاره په ځای دوه ښه نفلونه بهتر دي خو په دوو باندې مه مطمئن کېږئ کوشش کوئ چې زیات یې کړئ یعنی اوله خو په ښه طریقې سره کول د ښه کوالټي سره او بیا د هغې تعداد سیوا کول چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا د بیمار تپوس کړی دی څوک په جنازه کې شامل شوی دی چا صدقه ورکړی ده د درې څلورو عملونو تپوس یې وکړو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول کړي وو سبحان الله ټول یې کړي وو هغو خو دا نه وي چې زه به دا کار کومه چې په ښه طریقه سره یې وکړم نو د هغوی د کولو کوالټي هم ښه وه او ټول کارونه یې هم ښه کړي وو ځکه به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جنت په هره دروازه باندې ننوځي هغو ته به د هرې دروازې نه آواز راځي یا الله مونږ هم د هغو په شان جوړ کړي امین ثم امین زموږ خو عمل ډیر وړوکی او ډیر کم دی یا الله په مونږ باندې هم ښه ښه کارونه وکړي مونږ له د احسن عمل کولو توفیق راکړي او د هغې تعداد هم په آرام آرام مونږ ته زیاتول دي انشاءالله او انسان له داسې عمل پکار دی لکه چې زه الله تعالی ته ګورم او که داسې نشي کولی نو بیا داسې سوچ وکړئ چې الله تعالی ما ته ګوري زما هر عمل ته ګوري نو په دې طریقه هغه بیا احسن عمل کولی شي ټیک ده خالدین فیها لا یبغون عنها حولا همیشه به اوسیږي په هغې کې او نه به غواړي دغه ځای بدلول د دغه ځای نه تلل اوهو تاسو ګورئ دا خو نزل دی اولنۍ میلمستیا ده او تبدیلی نه غواړي دا خو لا صرف اولنۍ میلمستیا ده انسان به وایي چې دا پوره دی دا کافي دی دومره به خوشحاله یي چې زما خو نور هیڅ نه دي په کار ما ته خو هر څه میلاو شو د هغو خوب به رښتیا شي هر څه ورته میلاو شو نور څه غواړي سبحان الله انسان به په نزل باندې دومره مطمئن وي دومره اطمینان به ورته میلاو شي او هغه به دومره خوشحاله وي چې تبدیلی به نه غواړي حیولا دا زبردسته خبره ده چې په دنیا کې انسان همیشه تبدیلی غواړي چې کله تاسو غټ کور واخلئ د دوو کمرو کور نو انسان ډیر خوشحاله وي چې یو څو کاله وشي نو بنده وایي چې دې نه مې لوی کور وي او په بل ځای کې وي هغه اولنۍ کور ته چې په خوشحاله راغلی و نو هغه ورته معمولي ښکاره شي چې کله درې څلور کمرو والله کور واخلي نو بیا بنده وایي چې د دې خو غولی وړوکی دی چې د دې سره ګراج وي په دې کې بیسمنټ نشته دا شان د انسان ضروریت سیوا شي بیا انسان وایي چې د دې نه مې بهتر واخیستی دا شان انسان په مخه ګاډي بدلوي او هر څو کاله پس بنده غواړي چې نوی ماډل مې واخیستی دغه شان انسان فونونه هم بدلوي هر کال نوی فون راوځي او خلک په هغې پسې لیونۍ شو یعنی پاگلان شو یو کال یو فون واخلي بل کال بیا نوی کړي نو انسان هر وخت چینج غواړي لیکن جنت الفردوس هغه ځای دی تاسو به سوچ کوئ چې دا به څنګه چلوي هلته به هر شی پرفیکټ وي زه به نه ستړی کېږم د هغې نه زه به نه بور کېږم د هغې نه نه دلته وویلی شو چې انسان به تبدیلی غواړي نه د ډیر عمر نه پس هم انسان د هغه ځای نه ستړی کېږي او نه د تبدیلۍ خواهش کوي او دلته کو خلق په محلونو کې هم اوسین او غوی وای چې سمر هوم ته لاړې په ویکیشن لاړې، حالانکه په محلونو کې اوسېږي لیکن په جنت کې بداسي نه وي. د هغه ځای مزه داسې دي چې د انسان زړه به نه غواړي چې دا دې بدل شي، د دې نه پته چلیږي چې دا نزل دی. کله ریفرشمنټس میلاو شي نو بیا د انسان د بهتر خوراک امید وي. دا خو لا اولنۍ میلمستیا ده، بیا به د دې نه نور هم ښه سیزونه وي او د هغې نه نور خبر راځي. سبحان الله، حالانکه انسان به چینج نه غواړي لیکن د هغې نه به زیات ښه کیږي. سبحان الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وایه چې کو شي سمندر سیاهي زما د رب د خبرو د پاره، یعنی کو ټول سمندر سیاهي جوړ شي. تاسو کو چرته سمندر تلار شي کنه، یعنی بیچ طرف تلار شي او وګورئ نو د سمندر حد په نظر نه راځي، داسې ښکاري چې د شا پورې ټول سمندر دی. هغه وخت تاسو سوچ وکړئ چې کو دا ټول سیاهي شي، سیاهي پیژنې کنه، انک چې وته وایو لنفید البحر قبل. په سوره لقمان کې الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې څومره ونې دي، نو که دا ټولې کټ شي او د دې نه قلمونه جوړ شي نو د یو قلم سره بنده څومره هر څه لیکلی شي، او د یو سیاهي بوتل چې دی اوس د سیاهي ورځې خو نه دي، د پن سیاهي وګورئ نو د هغې سره بنده څومره ډېرې صفحې ډکولی شي لیکلی شي، نو دا خو ډېره معمولي سیاهي ده. دا خو د یو لیټر برابر هم نه ده، او که سمندر وي نو د هغې سره به بنده څومره ولیکي. نو د دې سره ویلی شي چې تاسو د سمندر په غاړه کښېنئ او د الله تعالی خبرې لیکل شروع کړئ. یو سمندر نه، که اووه سمندرونه راجمع کړئ او هغه ټوله سیاهي شي، او بیا که ټولې ونې قلمونه شي، د یوې ونې نه څومره قلمونه جوړېدی شي، او اوس یوه ونه نه ده، د پوره ځمکې ونې که قلمونه شي، او تاسو لیکئ او لیکئ او لیکئ، او هر علم والا دغه شان لیکل کوي. یو هم جاهل کس نه وي او ټول لیکل کوي، او لیکل آسان کار نه دی چې قلم بس نشي. تاسو ته د هر څه پته ده او په مخه باندې لیکل کوئ. یو بنده لیکي چې ستا بادشاهت څنګه دی، ستا صفتونه څنګه دي، اے الله ستا جمال ستا کمال څنګه دی، اے الله ستا خزانې څنګه دي، یا الله ستا لخکر څنګه دی، یا الله ستا طاقتونه څنګه دي، الله اکبر، اے الله ستا تدبیر څنګه دی، ستا حکمتونه څنګه دي، ستا طاقتونه څنګه دي، اے الله ستا علم څنګه دی. کو په یو یو سل او د الله په یو یو مخلوق ولیکلی شي نو د کوم ځای پورې تاسو لیکلی شي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو لیکئ دا ټولې د الله تعالی خبرې. تاسو ګورئ د الله تعالی په کلام باندې څومره تفسیرونه لیکلی شوي دي. ټولو خلکو د دې آیتونو تفسیرونه لیکلي دي، د الله په کلمو باندې لیکي، لیکن څومره بېشماره تفسیرونه دي. او دا خو لا صرف د یو قرآن خبره ده، او د الله تعالی په علمونو باندې خلکو څومره لیکل کړي دي، د الله تعالی په احکاماتو باندې خلک لیکي، د الله تعالی په کون باندې په هغې باندې خلک لیکل کوي. سوچ په تیر ژوند کې شوي دي، سوچ اوس کېږي، او چې صبح په را روان ژوند کې کېږي، د کوم کوم څیز چې الله تعالی پالنه کوي د هغې خیال ساتي، په دې ټولو باندې لیکل کېږي. الله تعالی فرمایي چې سمندرونه به ختم شي، سیاهي خو ختمېدی شي، خو ستا د رب تقریرونه نه شي ختمېدی. او که دا اووه سمندرونه ختم شي او الله تعالی دوباره نور اووه سمندرونه پیدا کړي او تاسو له علم هم درکړي، نوي نوي کلمې درته وښيي، نو د مخلوق طاقت نشته چې د الله تعالی شان بیان کړي. تاسو ته الله تعالی سوخ کاری، تاسو خو د هغو لوی شان نشئ بیانولی. الله اکبر، دا مونږ چې الحمدلله وایو او سبحان الله وایو، ما سوچ کوو چې یا الله مونږ خو نستا علم او نستا قدرتونه او نستا شان، صرف په دې کلمه ان الله علی کل شیء قدیر باندې هم مونږ نه پوهیږو، او په کوم کوم سیزونو باندې ستا قدرتونه دي. که مونږ الحمدلله وایو نو صرف په دې وجه چې تا مونږ ته دا کلمه ښیلی ده، ګنې مونږ خو ستا تعریف کولی نه شو. د څنګه تعریف چې ته قابل یې او کوم چې ستا حق دی، مونږ خو ډېر عاجزه یو ستا د تعریف کولو نه. اے الله، تعریف خو ستا هغه دی کوم چې تا په خپله د ځان کړی دی. چې یو بنده خپل رب پیژني نه، نو هغه به د هغو تعریف څنګه وکړي، د هغه ذات به هغه څنګه تعریف وکړي چې هغه بنده موندی نه شي. نو د الله خبرې هغه دي چې سمندرونه به ختم شي، انت فدا كلمات ربي خداغو كلمات بختم نشي ولو جئنا بمثله مددا او کچری مونگ د دې پشان نور هم راوړو نو الله تعالی فرمایي چې کچری مونگ د دې پشان نور سمندرونه هم راوړو لیکن ستا د رب خبري نشي ختمې دي.
دلته دا ویل شو ځکه چې بني اسرائیل وبوي چې زمونږ د پاره خو تورات پوره دی او هغوی وی چې ټول علم خو په تورات کې دی. الله تعالی فرمایل چې ستاسو څه خیال دی چې بس دغه علم دی؟ د الله خبرې خو داسې دي چې کو سمندرونه ټول ختم شي نو سبحان الله د الله تعالی خبرې به ختمې نشي.
بیا خو مونږ هغه رب اونه پیژندو وما قدر الله حق قدره او تاسو دومره وړې وړې خبرې کوئ په الله تعالی پورې چې الله داسې ولي وکړل هغه سې ولي وکړل هغه خلق معذوره ولي پیدا کړل په دنیا کې داسې ظلمونه ولي کیږي نو تاسو څه پوهیږئ؟ تاسو خو هغه رب اونه پیژندو. قل انما انا بشر مثلكم د الله د شان د بیانولو نه پس داغو د رسول شان بیان شو چې تاسو زمانه دا سوال وکړو د ذوالقرنین په باره کې د اصحاب کهف په باره کې نو زه تاسو ته دا وایم چې زه څه خدای خو نه یم. جواب خو مې درته ووی خو دا خبره یاده ساتئ چې زه خو یو رسول یم بشر یم. او دا صورت چې شروع شو نو الله تعالی وفرمایل چې رسول زما عبد دی او اوس په اخر کې الله تعالی وفرمایل چې اے نبی ته د خپلې خولې نه دوی ته ووایه چې زه بشر یم د دې پوری چې تاسو او زه یو شان یو یعنی جسمانی طور یعنی انسان خوري سکي ساه اخلي یو انسان د دې ټولو سیزونو محتاج دی. په هغې کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو خلکو په شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم یو انسان وو هغه له به هم غصه ورتله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم تږی کېدو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم ګرمي کېده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د نورو خلکو شان ژوند وو دا غو اولاد پیدا شوی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د خپل ضرورتونو د پاره بازار تتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شوی هم وو پیدا شوی هم وو او وفات شوی هم وو لکه څنګه چې یو انسان وي. د دې باوجود قرآن وایي چې اے نبی تو وایا چې زه یو بشر یم بنده یم. او بیا هم خلق دې خبرې ته نه دی تیار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بشر وو یعنی بنده وو. د دې مطلب دی چې هغوی د قرآن د آیت نه انکار کوي. نور خو فرشتې وي، فرشتې د نور نه پیدا وي، انسان خو د نور نه پیدا کیږي. تاسو خو د دې نه انکار وکړو چې هغه یو بنده دی نو کو تر دې وخته پورې د چا عقیده ټیک نه وي او هغه ورته بشر نه ښکاري نو هغوی دې د قرآن د آیت وګوري. او د فرقو خبره نه ده چې کومه فرقه دا خبره مني او چې مونږ هغو ته نور وایو نو د هغو شان به زیات شي. نو تاسو خو د هغو توهین یعنی بې عزتي وکړه ځکه چې انسان مو ورته ووی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مقام دی نو هغو له هغه مقام ورکول هم صحیح عقیده ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام دومره مه اوچتوئ چې د الله تعالی سره برابر کړئ او مه د هغو مقام کموئ. په خپل مقام باندې کیږدئ کوم مقام چې هغو له الله تعالی ورکړی دی. او هغه مقام سو چې زه خو یو انسان یم ستاسو په شان. فرق کوم ځای راځي؟ د هغو شان ډېر اوچت دی. یوحا الیه چې وحی کیږي زما طرف ته. کو په دې یو آیت باندې انسان پوه شي کنه نو د هغو عقیده صحیح کیدی شي. او د خلکو په عقیدو کې چې خرابې دی د هغې وجه دا ده چې هغوی په دې آیت نه پوهیږي. صرف یو آیت دی په قرآن کې او په هغې باندې ځان پوه کړئ. او د دې د نه پوهېدو په وجه نن دومره فرقې دي او خلک داسې خبرې کوي چې خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین یعنی بې عزتي کوي ځکه چې هغو ته انسان وایي. او هغوی ته دا خبره د بې عزتۍ ښکاري چې تاسو وایئ چې هغه وفات شوی دی. هغه د نورو انسانانو په شان نشي وفات کېدی. تاسو څنګه وایئ چې هغه نشي وفات کېدی؟ حی او قیوم خو صرف د الله تعالی صفات دي. نو ولې هغه حی او قیوم دی؟ شرک نور څه ته وایي؟ نه، هغه بشر دی. هغه پیدا شوی هم و که نه؟ لکه څنګه چې نور انسانان د مور په خېټه کې پیدا کیږي دغه شان پیدا شوی و او دغه شان وفات شو. نو هغه کوم څیز دی چې د هغې په وجه د هغو مقام د نورو انسانانو نه اوچت دی ځکه چې په نورو خلکو باندې وحي نه راځي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی کلام وکړو چې د هغې په وجه د هغو مقام دومره اوچت شو او باقي خلک د هغې مقابله نشي کولی. نو هغه سجده مخلوق نه دی او سوهی شوی دی ما طرف ته انما الهکم اله واحد. یاد وساتئ دا خبره چې ستاسو اله صرف یو دی. دا دی د رسالت پیغام. ای خلکو چې د چا د رب مخامخ په ادریدو باندې یقین وي، فما کان یرجو لقاء ربه، نو یاد وساتئ ستاسو اله صرف یو اله دی.
د فتنه دجال په وخت کې به دجال وایي چې ما اله وګڼئ، هغه وخت هم دا خبر یاد ساتئ، زمونږ پیغامبر یو پیغام راوړی و، د توحید پیغام، او هر پیغامبر دغه پیغام راوړی دی چې ستاسو اله یو دی، صرف د هغو بندگی کوئ. او یاد وساتئ تاسو ته هغو طرف ته تلل دي. او یاد وساتئ شرک مه کوئ. فما کان یرجو لقاء ربه، چې څوک هم د رب سره د ملاقات کول یقین ساتي، چې د چا دا امید وي چې ما ته رب ته ودرېدل دي. یعنی امید شته ستاسو، ستاسو د دې خبرې امید شته چې تاسو ته د الله تعالی په مخ کې ودرېدل دي. کو یقین مو نه وي نو خبره دلته ختمه کړئ، چې پته نشته چې ملاقات به وي او کنه، اورېدلې خو مو دي. کو د چا داسې ډاواډول ایمان وي کنه، کو چېرې ستاسو دغه شان شکونه وي په زړه کې، نو بیا خو ټیک ده. لیکن چې د چا یقین دی چې زما ملاقات به زما د رب سره کیږي، او ما ته به د هغو مخامخ ودرېدل وي، او د هغو او زما په منځ کې به هیڅ پرده نه وي، او د هغو په عدالت کې به زه ودرېږم او جواب به ورکوم، نو هغو له بیا څه کول دي؟ فلیعمل عملا صالحا. هغه خبره بیا راغله، بیا هغو له پکار دي چې نیک عمل کوي. او دویم ورله څه کول دي؟ که چېرې ستاسو په دې خبره یقین وي چې زما به د رب سره ملاقات کیږي، او چې کله دا یقین وشي کنه، نو دا غو د ژوند نیم سیزونه په خپل صحیح شي. هغه څنګه؟ تاسو ما ته وایي چې چا په دې خبره یقین مضبوط وي چې زما به د رب سره ملاقات کیږي، نو بیا به دا غو سره څومره فکر وي. نو آیا بیا به نور سیزونه هغه مصروف وساتي چې زه په دې کار کې مصروفه یم، بیزی یم، زما د ډرامې کتلو وخت دی، زما د ګپ شپ وخت دی، او زما سره وخت نشته؟ هغه بیا داسې خبرې کولی شي، دا خو نظر بیا بل ځای ولګي، بیا دا خو دپاره د دنیا رونقونه، د دنیا زینتونه خاص اهمیت نه لري، د دنیا دپاره شاپینګ، خنداګانی، دا هغو زړه په دې سیزونو کې نه لګي. د هغو بیا فکر پیدا شي، پریشانی پیدا شي چې ماله د رب سره ملاقات کول دي. کو تاسو چرته د دې ځای صدر راوغواړئ، نو په تاسو ګبراهټ راشي او د شپې خوب نه درځي، او چې د چا سره د رب د ملاقات فکر وي، نو هغه بیا چرته ودوکېدی شي، او هغه بیا چرته ګپونه شپونه لګولی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایلی وو چې ما چرته د جنت طلبګار، د جنت امید ساتلو والا، ما هغه په خوب نه دی لیدلی، او ما نه دی لیدلی چې هغه د جهنم نه تښتېدو واله وي، نو هغه نشي ودوکېدی. څه مطلب شو دې خبرې؟ یعنی هغه ما په غفلت کې نه دی لیدلی چې دا غو دې د سره پروا نه وي. چې د چا په جنت او جهنم باندې یقین پیدا شو کنه، که د چا د جنت شوق پیدا شو، هغه بیا نشي ودوکېدی. د دې مطلب دا نه دی چې هغه به د شپې نه ودوکېږي، نه، بیا د هغو غفلت ختم شي، هغه هوښیار شي، هغه وایي چې زه جنت ته تلل غواړم، د هغو بیا د رب العالمین سره د ملاقات کولو شوق پیدا شي. لکه څنګه چې د چا د صدر سره د ملاقات کولو شوق وي، نو چې کله د چا د رب سره د ملاقات شوق پیدا شي، نو هغه بیا د دنیا په سیزونو باندې څه کوي؟ هغوی بیا د دې ځای برانډز دپاره منډه وهل ختم کړي، نو د هغو نظر بیا په نورو سیزونو باندې وي. هغو ته دا سیزونه بیا ډېر کم او واړو ښکاري، ځکه چې هغه د کائنات د رب سره ملاقات کول غواړي. هغه ډېر بره لاړو، او چې د چا دا یقین پیدا شي چې جهنم شته، هغه بیا غافل پاتې کیدی شي، د جهنم شولې د هغو نه هوش ویسي، نو آیا هغه بیا په دنیا کې ورکېدی شي چې زما د تیارۍ فکر نشته؟ د هغو په خوا شا کې خلک مري، هغه ګوري چې خلک ځي، هغه ګوري چې د دنیا نه ځوانان خلک لاړو، او هغه په دنیا کې مشغول دی. داسې کیدی شي چېرته؟ یا خو د هغو په یقین کې فرق دی، یقین نشته، یا هغه لیونی دی. داسې نه شي کیدی چې یو بنده دی روغی او په هوش کې دی، یقین هم وي، او هغه دی سونه کړي. چې کله د چا یقین وشو چې ما ته خپل رب طرف ته تلل دي، د هغو سره ملاقات کول دي، نو هغو ته بیا عمل کول آسان شي. فل یعمل عملا صالحا، هغو له بیا څه کول پکار دي؟ هغه دې بیا صالح عمل کوي. د صالح عمل نه بغیر ژوند نشي جوړېدی، د دې نه بغیر خو کامیابي شته دی نه. هغه دې ځان په دې خبره باندې ښه پوهه کړي. ګورئ، بار بار د عمل خبره راځي، نو پکار ده چې مونږ په دوکه کې نه یو چې عمل ګران کار دی او یا مونږ عمل نشو کولی. ګورئ، دا خبرې تاسو د ذهن نه لرې کړئ، او مونږ چې کوم علم زده کوو که نه، د دې د اخیستو نه پس په دې باندې مونږ ته د عمل کولو ضرورت دی. ګنې داسې دا لکه تاسو چې یو تخم وکرو او د هغې نه د سره بوټی راونهختو، که بوټی راونهخیږي نو هغې فایده سوکړه. یا یو مریض هغه د ډاکټر دفتر ته لاړ شي او هلته کینی او صرف د ډاکټر نسخې اوري چې هغه څه نسخې ورکوي، نو د هغو صحت به د دې سره څنګه ښه شي؟ د اورېدو سره خو صحت نشي ښه کېدی. اوس تاسو کلاسونه اخلئ، وعظ او نصیحت اورئ، درسونه اورئ، نو د هغې نه پس څه دي؟ د هغې فایده نشته چې تر څو پورې په عمل کې نه وي راغلي. دا زه تاسو ته نه وایم، د ټولو نه کمه خو زه یم په عمل کې. زه خپل ځان ته د ټولو نه مخکې وایم. یاد ساتئ، الله تعالی د بندنه په دې نه راضي کیږي چې هغه څومره خبرې کوي، څومره زباني خبرې کوي. الله تعالی هله خوشحالیږي چې د بنده په عمل کې څومره اطاعت دی. ځکه حسن بصری رحمه الله فرمایلی دي چې انسان د هغو د عمل په وجه جوکا، یعنی د عمل په وجه تلا، د هغو د خبرو په وجه نه. خبرې کول خو ډېر آسان دي، خبرې خو هر څوک کولی شي. اصلي خبره دا ده چې په عمل کې څوک مخکې دی. هلته به دا نه شي کتی چې چا څومره لکچری ورکړی دي او لکچری د څومره خلکو خوښي شوې. الله تعالی به دا ګوري چې عمل یې څومره کړی دی. د قیامت په ورځ به د آدم د شیخ پی تر هغه وخته پورې نه رقیږي چې تر څو پورې هغو د 50 سوالونو جوابونه نه وي ورکړي. او تاسو ته پته ده چې 50 سوال کوم یو دی؟ چې کوم علم چې هغو اغستی دی په هغې باندې عمل څومره کړی دی. الله اکبر. د حضرت سفیان ثوري مور هغو ته نصیحت کوو چې ای زویا، چې تو کله 10 حروف ولیکې نو ته وګوره چې ستا په تور طریقو کې، ستا په علم کې، ستا په وقار کې څه ترقي شوې ده او که نه. که چېرې ترقي نه وي شوي نو پوه شه چې تا د خپل علم نه هیڅ فایده نه ده اخیستي. په قرآن کې راغلی دي چې په خر باندې کتابونه انبار وي او د هغو دپاره هغه سیوای د بوج نه هیڅ هم نه دي. الله اکبر. الله تعالی دی مونږ عمل والا جوړ کړي، آمین. نو هغو له پکار دي چې صالح عمل وکړي او نور څه وکړي؟ ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او د خپل رب سره په عبادت کې هیڅ څوک شریک نه کړي. اوس دلته د شرک مطلب څه دی؟ مونږ به هغه وایو چې څه په حدیث کې راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې آیت کړه تفسیر وکړو که نه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د شرک نه مطلب شرک خفی اخستی و. شرک خفی څه ته وایي؟ ریاکاری ته. الله اکبر. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ذکر وکړو چې زو بعضی وخت د سوکار دپاره یا عبادت دپاره ودرېږم. صحابه کرام رضی الله عنهم ډېر رښتینی وو، زمونږ په شان خو نه وو چې مونږ ډېر نیک یو. د هغوی چې څه به په زړه وو نو هغه به په خوله وو. هغه وفرمایل چې زه د څه نیک کار یا ښه کار دپاره ودرېږم او زما اراده د الله د رضا وي، لیکن د دې سره زما په زړه کې دا هم وي چې خلک زما عمل وویني. خوشحالي میلاویږي که نه چې خلک هم وګوري. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه شو. نو بیا دا آیت نازل شو ځکه پته لګي چې دا د شرک خفي دپاره دی. د الله تعالی سره یو کس هم په عبادت کې مه شریکوئ. مونږ ټول ناست یو، قرآن وایو، قرآن نورو تخیو، د ټولو اراده دا وي چې الله تعالی زما نه راضي شي. لیکن ښکته چرته په زړه کې دننه یو خواهش دا هم وي چې خلک وګوري ماته چې زه څومره ښه کار کوم. چې روژه نیسو نو اراده مو دا وي چې الله تعالی رانه راضي شي، خو چې ورسره خلکو ته هم پته ولګي چې دا څومره ښه ده او روژې نیسي. الله اکبر. دا هم راغلی دي په حدیث کې، ابن عباس رضی الله عنه فرمایي جندب بن زهیر یو صحابي و چې هغو به مونځ کوو، یا روژه به یې نیوله یا صدقه به یې ورکوله، او چې هغو به کتل چې د هغو د عملونو په وجه خلک د هغو تعریفونه کوي نو د هغې په وجه به هغو ته خوشحالي ملاوېده، نو هغه به دغه عمل نور زیاتوه. نو په هغې باندې دا آیت نازل شو چې لا یشرک بعبادت ربه احدا،
یعنی چې څوک خوشحالیږي او خپل عمل سیوا کوي نو بیا خو شرک شو کنه. یعنی پوه شئ چې عمل خو د الله دپاره و او ورسره ورسره سغرض هم و د شهرت، نو دا شرکی خفی دی. نو دا د انسان عمل ضایع کوي. په ترمذی شریف کې راځي، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو، بعضې وخت زه په خپل کور کې مونځ کوم په جانماز باندې، اچانک یو سړی راشي،
یو وړوکی دروازه کلاو کړه او تاسو چا ولیدی چې دی خو ډېر ښه مونځ کوي او تاسو ته پته ونه لګېده او ته خوشحاله شوې، نو ولې دا ریاکاري شوه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ابو هریره، الله دې په تا باندې رحمت وکړي، تا ته په دې باندې دوه اجرونه به میلاو شي، یو د هغه پټ عمل او یو اعلانیه یعنی ښکاره عمل. ولی ځکه چې ستا خو د ریاکارۍ نیت بالکل نه و، ټیک ده؟ چې تاسو نه کوشش کړی وي، نه مو ورته پخپله وې او نه تاسو ته پته وه د هغو د لیدو، لیکن هغه ته پخپله پته ولګېده. نو د دې نه دا پته لګي که الله تعالی په خپل فضل سره د چا شهرت وکړي او یا د چا په خوله دغه بنده تعریف وشي او د هغو په زړو کې بالکل ریاکاري نه وي، نو دا ډېر ګران کار دی خپل ځان په اخلاص کې ساتل. نو بیا په دې کې په هغو باندې هېڅ ګناه نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو دپاره د ټولو نه زما غټه ویره چې ده، نو هغه د شرک اصغر ده. خلکو وایي چې شرک اصغر څه ته وایي؟ نو هغوی وفرمایل چې ریاکاری ته، او چا چې ریاکاری کړي وي او چې الله تعالی خلکو له اجر ورکوي، نو داسې خلکو ته به الله تعالی فرمایي چا چې ریاکاری کړي وي هغه خلکو له لاړ شي، د چا دپاره چې تاسو دا عمل کړی دی، او تاسو ګورئ چې د هغوی سره ستاسو دپاره څه بدله شته او که نه. اکثر داسې وي، مونږ وایو نه نه، مونږ خو د الله دپاره کوو دا کار. هر وخت زمونږ په ژبه باندې دا خبره وي، بس مونږ خو یې د الله دپاره کوو. نو بیا مونږ له خپل دننه هم کتل پکار دي چې واقعي دا مونږ د الله دپاره کوو، او که واقعي هغه د الله دپاره وي، نو بیا زمونږ د غټو غټو کارونو خواهش ولې وي چې په هغې کې نوم وي او په هغې کې خلکو ته پته ولګي، چې په هغې کې خلک زما تعریف هم وکړي، چې په هغې کې پوزیشن هم وي، یعنی په بنده باندې د خوالي لیبل هم ولګي چې دا دی هغه بنده. په یو وړوکي کار کولو باندې مونږ نه راضي کیږو، هغه خو د الله تعالی دپاره وي، په هغې کې ولې مونږ ته بې عزتي ښکاري او چې په کومې کې هېڅ چا ته هم پته ونه لګي، په هغې کې ولې زموږ دلچسپي نه وي، او یا چې زموږ نه څوک سوکار واخلي نو ولې مونږ خفه کیږو؟ دا خو و د الله دپاره، لیکن مونږ ونه کړو د الله دپاره. د هغو کار ختم شو، او داسې نه ده چې هغه پوزیشن ختم شو او مونږ خفه شو، دا څه شو؟ په هغې کې خو به زه خلکو ته ډېره ښه ښکارېدم، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی فرمایي چې زه په خپلو شریکو کې غنی او اوچت یم، یعنی الله تعالی بې نیازه دی چې څوک د الله تعالی سره څوک شاملوي، نو هغوی د الله تعالی سره نوی شامل، چې څوک سوخه عمل کوي او په هغې کې زما سره څوک شریک کړي، نو زه د هغو ټول عمل هغه شریک له ورکړم. یعنی مطلب دا چې زه د دې عمل نه بری شم، خالص یعنی ټول هغه کس له ورکړم چې څوک زما سره شریک کړي وي. دا د مسلم روایت دی، یعنی که چېرې ټول عمل د الله دپاره شوی وي د هغو د رضا دپاره، لیکن لږ شان د هغو په نیت کې دا هم وي چې دی بنده ته دې هم پته ولګي. نو یاد وساتئ دا خبره، که 99% هغه د الله دپاره وي او 1% د هغو په زړو کې دا هم وي چې خلک زما تعریف وکړي، نو هغه هر څه الله تعالی واپس کړي. تا چې څوک زما سره شریک کړی و او کله کله مونږ د خپل ځان په شان کسان شامل کړي وي د الله تعالی سره، دا هم شرک دی که نه؟ چې د دې دپاره یې هم کومه. او بیا په یو روایت کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په مسند احمد کې روایت دی چې څوک یو ښه عمل د خلکو د شهرت دپاره کوي، نو الله تعالی د هغو سره هم داسې معامله کوي، د خلکو په مخ کې الله تعالی هغه حقیر او ذلیل کړي، بیا خلک هم داغونه ناراضي کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شرک خفی متعلق فرمایل چې دا داسې په پټه طریقې سره راشي لکه د میګي پشن د میګي رفتار به آواز وي د میګي آواز نه وي کنه هم دا شان دی رانه نوزي او زه تاسو ته یو کار خیم چې هغه به تاسو د شرک اکبر او شرک اصغر نه محفوظ کړي چې تاسو درې ځله روزانه دا دعا کوئ نو الله تعالی به تاسو محفوظ ساتي د شرک نه او هغه دعا دا ده اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك بما لا اعلم
اي الله زستا پنا غړم چې زستا سره شریک کړم چې دا غي ما ته پته وي او زستا مغفرت غړم د داسې شرک نه هم چې دا غي متعلق ما ته پته نه وي ما ته پته نه وي او زمانه شرک شي نو د دې کلمې په وجه انسان د شرک نه محفوظ وي دا ولیکي او یاد یې کړی کچری مونږ ته پته وي او بیا هم هغه شرک مونږ کوو نو یا الله د هغې نه مونږ بچ کړي او کو راته نه وي پته نو یا الله په هغې هم مونږ معاف کړي او دا چې د سوره کهف اولنی لس آیتونه دي د دې خو تاسو ته پته ده چې دا به تاسو د فتنه دجال نه محفوظ ساتي لیکن په بعضي روایات کې دا هم دي چې چا اخري لس آیتونه د سوره الکهف یاد کړل نو هغوی به هم د فتنه دجال نه محفوظ او ساتلی شي نو دا لس آیتونه هم ستاسو د پاره ډیر فایده مند دي په یو روایت کې راځي په مسند احمد کې دي اولنی لس آیتونه او اخیری لس او چې څوک پوره سورت وایي د جمعې په ورځ نو د هغو د پاره به نور وي د اسمانه پورې د هغو د قدمونو نه واخله د اسمانه پورې او دا د تجربې خبره ده ابن عباس رضی الله عنه ته یو سړي وویل چې زه اراده وکړم چې زه په شپه کې راپاسم او مونځ وکړم خو په ما باندې خوب غالب راشي ابن عباس رضی الله عنه وفرمایل چې کله ته د شپې ودو کېږي د سورة الکهف اخري آیتونه قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی وایا چې کله هم ته نیت وکړې د پاسېدو نو الله تعالی به تا راپاسوي دلته یوه بله خبره ابن عربي فرمایي چې ستاسو عمرونه د خپلو ملګرو سره په ملګرتیا کې تیر نشي یعنی دلته خلک یو ځای کېږي هلته خلک یو ځای کېږي د یو بل سره مقابلې کولو کې تیر نشي چې د هغې پر ستاسې دی د هغې په ازار داسې دي ګورې الله تعالی خپل بیان په دې آیت باندې ختم کړو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا نو الله تعالی فرمایل چې څوک د خپل رب سره د ملاقات امید کوي ناغي له پکار دي چې هغه نیک عمل کوي او د الله په عبادت کې څوک شریک نه کړي داسې نشي چې تاسو په نورو کارونو کې خپل ځان مشغول کړي او په غفلت کې ژوند تیر کړي او په لوبو لوبو کې خپل ژوند تیر کړی نو دا وو سورة الکهف الله تعالی دې مونږ ټولو له په دې سورت باندې پوه راکړي چې دا مونږ زده کړو یاد کړو او عمل پیو کړو او الله تعالی دې مونږ ټول د ریاکارۍ نه محفوظ او ساتي او الله دې زموږ واړو او مات ګډ کوششونه الله تعالی د ضایع کولو نه بچ کړي او د شرک خفي نه دې مونږ ټول محفوظ او ساتي امین یا رب العالمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وري
بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسيؤذيه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.